د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر، دا پښتو خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې ده. تر دغو موضوعاتو مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
تذکرې مهمو خبرونو سر لیکونه. امریکایي سناتوران د پاکستان لخوا د ترهګرو په وړاندې د ګډو پوځي عملیاتو خبره کوي. کرملین وایي د روسیې او د امریکا ولسمشران به په هامبورګ کې سره وګوري. شمالي کوریا وایي لری واټن وشتونکې توغندۍ په بریالیتوب سره ازمویلای. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سناتور جان مکین په مشرۍ امریکایي سناتورانو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې پاکستان ته په سفر کې د هغه هیواد پوځ لوی درسیز ورسره ژمنه کړې چې د ترهګرو په وړاندې به پوځي عملیات پراخوي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درسیز سره خبرې کړې دي او لوی درسیز پاکستان لوی درسیز ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به ترهګرو په وړاندې ترسره کوي او دا عملیات به ایالاتو لخوا څارل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا پر راتلونکي ستراتیژي هم بحث وشو.
د آزاد په وینا ام په دې کتنه کې افغان ولسمشر په دې ټینګار وکړ چې افغانستان به تل د امریکا په مرستو متکی نه وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا باید په ګډو ګټو او متقابل احترام ولاړوي. د سناتورانو په ار کې له افغان ولسمشر سره په کتنې سربیره د حکومت له اجرایه رئیس سر عبدالله عبدالله سره هم وکتل. د اجرایه ریاست په خبر پاڼه کې هم ښاغلی عبدالله د سناتورانو ته په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې په پاکستان باید فشار راوړل شي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د خبر پاڼې له مخې سناتور لینس ګراهم ویلي چې سیمه وضعیت نور د زغملو نه دی او که پاکستان خپله تګلاره بدله نه کړي مجازات به شي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بیا وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. تاریخ شاه بهرمی دا څرګندونې نن په کابل کې وکړې.
د پالیسی توقع میره که د قسمت پناهگاه امن
تمه ده چې په دغه پالیسۍ کې د ترهګرو د امن ځایونو په اړه یو واضح دریځ غوره شي. د دغه ستراتیژۍ پر اساس زه فکر کوم چې یو څه زیاته مرسته به له افغانستان سره وشي او هم به پر هغو هیوادونو چې ترهګر تمویلوي زیات فشار راوستل شي. بهرامي دغه راز وویل چې د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته د استول کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هم مشخص شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خلکو اعتراض پای ته ورسېد. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه اعتراض چې درې ورځې مخکې پیل شوی و ګردیز ته له کابله د یو ورغلي دولتي پلاوي او د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په نتیجه کې پای ته ورسېد. د کوچیانو لوی رئیس دلاور فیضان وویل
زه به د لویو پکتیا بالخصوص د پکتیا لپاره منډم کوم، کار بم کوم، انکشافي پروژې بم ورکوم، تقررات بم ورته کوم. نو انشاءالله تعالی چې د ولسمشر اراده د پکتیا لپاره ډیره زیاته ښه ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړو مدني فعالانو او عامو خلکو دې ولایت د دوی په وینا د مرکزي حکومت د نه پاملرنې په خاطر دغه اعتراض کړی او که غوښتنې بیا ونه منل شي بیا به دغه لړۍ پیل کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه به د هغو پاڼو چې د دولت ضد نشرات کوي او قومي ژبنیو مسایلو ته لمن وهي لست چمتو کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پریکړه کړې چې دا ډول ویبسایټونه چې د دولت ضد نشرات کوي وتړل شي. نړیواله آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي خو اندېښنه لري چې حکومت له تخنیکي اړخه د دې چارې د عملي کولو توان نه لري. وبخښي توان نه لري. تر دې مخکې هم د ورته اقداماتو خبره په کراتو شوې خو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د جولای په 1 په هامبورګ کې د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ وګوري. دا بل هغه وروسته چې ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ کتنه وي. سپینې ماڼۍ هم مخکې د دواړو مشرانو کتنه تایید کړې وه خو دقیق وخت یې نه و ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د پوتین او ترامپ کتنه په ځانګړي توګه له دې پلوه مهمه ده چې دوی دواړه د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي. د یو بل خبر له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې تمه ده چې د په هامبورګ کې د دغه سرمشریزې په وړاندې د احتجاج په توګه به شاوخوا 8000 مظاهره کوونکي راټول شي. 6000 پولیسو ته هم د دغه سرمشریزې د امنیت ټینګښت لپاره دنده سپارل شوې ده. شمالي کوریا وای لیوی و چبلی وچتا نوې بلاستیک توغندای چې د نړۍ په هر ځای کې هدف وشتل شي په برلی توپ سره آزمویل هي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د سشنبه پورز ویل چې د هوا سونګ 14 پنوم دغه توغندای 2800 کیلومتر پورته والوت او له 9 دقیقو الوتنی وروسته هدف ووشت. د لویدیز د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دغه توغندای چې نن شمالي کوریا توغولې د دې هوار له خاطر ټولو برلی آزموینه ده، خو دوی هغه یو منځنۍ وټن وشونکې توغندای بولی چې اعظمي تر الاسکا پورې رسیدلی شي. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو ډیپلوماتان نن د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو له استازو سره پنځم دور خبرې ترسره کوي. په استانا کې دغه خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیې په منځګړیتوب ترسره کیږي له هغو نورو بیلې دي چې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې پر مخ وړل کیږي. له دغو خبرو یو ورځ مخکې د سوریې پوځ د خپل هیواد په جنوب کې یو لړ یو اړخیز اوربن اعلان کړ او ویل چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره دی. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه او سوله د افغان چارواکو او د امریکایي سناتورانو د نننې غونډې عمده موضوع وه. د امریکایي پلاوي مشر جان مکین ډاډ ورکړ چې پاکستاني چارواکو ورسره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ژمنه وکړه.
Their country was not acceptable. We told them that we would be discussing the entire situation with the president.
له افغان چارواکو سره د امریکایي سناتورانو د کتنې او د امریکا د ولسمشر د نوي پلان په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر پوښتلی دی.
دا بدلې نه چې تروریزم په دې سیمه کې مهار نشي د واشنگتن دروازې همونه ټکې.
د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي کله اعلانیږي؟ د افغانستان دفاع وزارت له سفارت څخه په دې اړه اورو.
یک هفته لا داروز باد سیاست ایالات متحده امریکا یا پالیسی و استراتیجی ایالات متحده امریکا مبنی بر افغانستان و کشورهای منطقه به خصوص آسیای جنوبی روشن خواهد شد.
د دغو او نور مهمو موضوعات اوریدو تل ازادي رادیو سره اوسی. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی وايي باید د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې اساسي تغیرات رامنځته شي. ښاغلی مکین نن کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او د تغیر لپاره فوري اقدامات باید وسي. همدارس دغه امریکایي پلاوی وویل چې نور په پاکستان کې د حقاني شبکې په ټنځایونه د منلو وړ نه دي او دغه خبره یې په زغرده د پاکستان له چارواکو سره کړې ده. محمد حدیث پردیس پدی اړه نور حال راکوي.
د جان مکن په مشرۍ امریکایي پلاوی چې د محل په کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدنو بوخت دی وایي په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی مکن د سې شنبه په ورځ کابل کې له نورو امریکایي سناتورانو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د بریا ادعا نه کوي او باید دغه حالت تغیر ومومي. مکن همداراز په ټینګار سره وویل چې په افغانستان کې د امریکا د بریا لپاره ضروري ده چې جدي او فوري اقدامات ترسره شي.
We're also united in our concern about the present situation in Afghanistan.
دا وی کله چې مونږ وینو چې نه بریالي کېږو نو په واقعیت کې نوې ستراتیژي ته ضرورت درو. مخکینه ستراتیژي د کار نه وو. له همدې کبله مو ډیر شمیر زړور امریکایي، افغان او د متحدینو سرتیلل لاسه ورکړل. مونږ هغه ډول ستراتیژي ته ضرورت لرو چې بریا ته مو ورسوي او په نړۍ کې پیاوړی ملت باید خپل جګړه وګټي. جان مکین، لینسی گراهام، الیزابت وارډن، شلت وایت هاوس او ډیوډ پردو کابل تا د امریکایي سناتورانو په راغلي پلاوی کې شامل دي. جان مکین همدارس له پاکستانی چارواکو سره د کتنې پاړه ویل چې پاکستانیانو ته په واضح توګه دا ویلي چې په خاوره کې د حقانی شبکې په ټنځایونه د منلو نه دي. نوموړي همدارس ویل چې پاکستان باید د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي. بلې ملالې جانې،
ډیره زیاته مننه حدیث پردیسو چې د کابل څخه د امریکایي سناتورانو او د ولسمشر غنی د غونډې په اړه معلومات راکول. د ویل چې جان مکین ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره د یک شنبه په ورځ د لیدنې پر مهال پاکستانی چارواکو ورته ژمنه وکړه چې د سختریزو تورستانو پر وړاندې به ګډ عملیات کوي. د امریکایي سناتورانو د پلاوي مشر جان مکین د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال وویل چې د کابل تر سفر مخکې په اسلام آباد کې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د افغانستان په مسأله کې به همکاري کوي. خو سناتور مکین په ورته وخت کې ویلي دي چې په دې ډول چې اوس څرنګه وضعیت روان دی د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې دوام نسی کولای. له سیاسي پلوه دا یو اختار دی که څنګه؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه کړې ده. ښاغلی ستانکزي په ځواب کې داسې وویل:
دقیقا امریکایان په خصوص جان مکین چې د افغانستان په قضایاو کې واړه سړی ده او دغه ټیم چې له ده سره راغلی، دوی پاکستان ته ارتباط د پخوانی او ډېره مشخصه موضوعي لري. تیرا بیا په دې دو کلو کې دا موزیګری لا مشخص شوی ده، او هغه ارقام چې افغانان له مخکې را ورکول یا دلایل چې ویلي دوی اوس په هغه قانع دي، دا په حقیقت کې نه تنها یو اخطار ده بلکې بالفعل د امریکې د دولت په خصوص د امریکې د کانګرس موزیګری کوي د پاکستان په وړاندې.
که چیرته همداسې وي، د امریکایي پلاوي یو بل سناتور لینسی ګراهام بیا ویلی دی چې په سیمه کې اوسنی وضعیت د منلو وړ نه دی. خدای بیا وایي که پاکستان تغییر وکړي مکافات بشي، دا بیا څه معنی؟
معنی دا ده چې تروریزم پر ضد جګړې کې پاکستان صادقانه عمل وکړي، طبیعي ده امریکا به د دوی سره خپلې مرستې چې له پخوانۍ کولې په ځینو مواردو کم شوي دي، په ځینو مواردو کې درېدي دي، هغه بېرته ګویا احیه کړي، هغه تعزیرات او تحریمات وضع کړي، هغه به لږ څه کمښت پیدا کړي.
نو څه فکر کوئ چې واشنگتن څومره وخت نور باید پاکستان ته صبر وکړي چې دوی صادقانه عمل وکړي د دوی په وینا؟
زه فکر کوم د هر ورځې تېرېدل یوه اشتباه ده، په دې مانا چې هر واقعه چې په دې سیمه کې کېږي دا د تروریزم تهدید امریکې ته او غرب ته نږدې کوي، او دا بدلې نه وي چې تروریزم په دې سیمه کې مهار نه شي د واشنگتن دروازې همونه ټکي.
د کابل تر سفر مخکې امریکایي سناتورانو په اسلام آباد کې چې له پاکستاني چارواکو سره کومې خبرې کړې وې، البته د پاکستاني رسنیو په وینا هلته دوی توندې خبرې نه دي کړې، علت یې څه دی؟
زه به کوم دا خو به ظاهري خبرې وي چې دوی کړې دي، او په عین زمان کې د مکن د خبرو ته که توجه وکړي یو ډول تشویقي حالات یې ممکن درلودلي، اما په اصل کې زه فکر نه کوم چې د امریکې متحده ایالات دا سیاست جوړونکي او قانون جوړونکي دومره اشتباه مې زبر خود به کې په حسابات کې یو ډول مثلا کې په کابل کې بل ډول اظهارات کې که دا ډول اظهارات بیا واقعیت ولري، بیا متاسفانه متخوانه سیاست ده چې افغانان ته به دا سوالي چې متاسفانه دوی دوه ګونی سیاست چلی کړي.
تاسو ازادي راډیو اوري او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او د استاد نصرالله ستانکزي نظر مو په دې اړه واورید چې امریکایي سناتورانو د افغان ولسمشر سره لیدلې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري. افغان امنیتي ځواکونو د کابل ښار او کابل ولایت د امنیت لپاره د یو ګډ پلان پر جوړولو کار پیل کړ. په دې هدف نن کابل کې د درېګونو امنیتي ځواکونو او د کابل د ولایتي شورا مسؤلینو یو ګډه غونډه ترتیب کړې وه. غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ په لا همغږۍ او د خلکو او امنیتي ځواکونو د اړیکو په ټینګېدو ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
افغان درېګونو امنیتي ځواکونه د کابل ښار او کابل ولایت د امنیت لپاره د یو جدي او پراخ امنیتي پلان جوړول پیل کړل. په دې مناسبت د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کابل ګارنیزیون، ملي امنیت، د ملي پولیسو او د کابل د ولایتي شورا مسؤلینو یو ګډه مشورتي ناسته جوړه کړې وه. غونډې ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امنیتي ځواکونو ترمنځ په همغږۍ او له امنیتي ځواکونو سره د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله وویل امنیتي ځواکونه باید لا هڅه وکړي چې په کابل ښار، کابل ولایت او نورو سیمو کې د ناامنیو مخنیوي ته تدابیر جدي کړي، او په دې سره خلک په امنیتي ځواکونو باوري شي. د په هېواد کې د روانو ناامنیو لاملونه داسې په ګوته کړل.
در این شک نیست که سعی و تلاش صورت گرفته و صورت میگیره، اما در این هم
پدی که شک نشته چه هستی شوی او کیگی، خب پدی هم باید طول قانی و سوچه پا کارونو که نیمگردی آویشته. یوایی ده حق و بنسرتونو ترمند ده همغگی نشتواره ده چه ده امنیت مسئولیت پر غاره لری و بلا ده خلق و لاستازی و سر ده امنیتی زوکونو ده اریکو نشتواره ده.
خاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې امنیتی ځواکونه باید په نوي پلان کې دغه نیمګړتیاوې له منځه یوسي. اجرائیه رئیس دا هم وویل چې د کابل ښار په وروستیو پیښو کې چې خلکو ته پکې د سر و مال زیانونه ورسېدل وبه ارزول شي او د قانون له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. ده دا هم وویل اعتراض او مظاهرې د خلکو قانوني حق دی. امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت خوندي کړي او اعتراض کوونکو ته هم پکار ده چې قوانین تر پښو لاندې نه کړي. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د جوزا د میاشتې په لسمه د کابل ښار زنبق څلورلارې ته څیرمه په ټانکر بم چاودنه کې څه باندې 150 کسان ووژل شول او شاوخوا 400 پکې ټاپیان شول. د اجرائیه رئیس له سپارښتنو وروسته یا د امنیتي مشورتي غونډه له رسنیو پټه ترسره شوه او په پای کې د کابل ګارنیزون سرپرست جنرال افضل امان د امنیتي ځواکونو او د کابل د ولایتي شورا د مسؤلینو ترمنځ د شو بحثونو په حکله وویل.
هدف تدویر از دی جلسه ما چگونه میتونیم امنیت و ثبات
زموږ د دقیق غونډې هدف دا و چې په کابل کې امنیت او ثبات ټینګ کړو، ګواښونه معلوم کړو، د دندو د ویشلو لپاره کره پلان ولرو او پریکړه موکړه چې د دې ډول غونډو موضوعګانې له ټولو کابل ښاریانو سره شریکې کړو.
افغان کارپوهان د دې ډول پلانونو جوړول بې ګټې نه ګڼي خو پر پلي کولو یې ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض آزادي راډیو ته وویل
دلته امنیت یو څه ټکنی دی. د دې لپاره خامخا باید دولتي ارګانونه یو عمل تنظیم کړي. یقینا د دې پلان به هڅه وسي چې تطبیقي جنبه دقیقه ولري، خو که په سل کې سل هم تطبیق نه شي یو قدم وي د امنیت په لار کې دا هم ډېره لویه خبره ده.
که څه هم د کابل د ولایتي شورا ځینې غړو د کشفي او استخباراتي ارګانونو پر کمزوریو انتقادونه وکړل، خو د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار او ولایت نوی امنیتي پلان به د درې ګونو امنیتي ځواکونو په همغږۍ او ګډو هڅو سره په جدي توګه پلی شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په اتو ولایتونو کې د شدید جګړې مدیریت کوي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامینن یوې خبري ناستې ته وویل چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د هیواد په 21 ولایتونو کې جګړه روانه ده. ښاغلی بهرامی په همدې غونډه کې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ په اړه هم خبر ورکړ. سباون کاکړ د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د حکومت وسلوال مخالفین په روان کال کې لوی جنگي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې د ولایتونو یو شمیر سیمې تر خپل واک لاندې راولي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامی د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې اوس مهال په یو شمیر ولایتونو کې شدیده جګړه روانه ده، خو په خبره یې مخالفین به خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. دی وایي شدید جګړه ده او دا مهال موږ په 21 ولایتونو کې په جګړه بوخت یو او په 28 ولایتونو کې موږ شدید جګړه مدیریت کوو. دشمن خپلې لوی ستراتیژۍ ته په کتلو سره دغه جګړه پیل کړې ده، خو تاسو ته ډاډ درکوم چې خپلو دغو لویو او ستراتیژیکو هدفونو ته به ونه رسیږي. خو ښاغلی بهرامی دا ونه ویل چې په کومو ولایتونو کې شدید جګړه مدیریت کوي، بلکې زیاته کړه چې د افغانستان په ولایتونو کې جګړه بهرني تروریستان رهبري کوي. ښاغلی بهرامی روان کال یو جګړیز او خونړی کال یاد کړ، خو هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال به وسوال مخالفین له جګړې لاس واخلي او سولې ته به غاړه کېږدي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه ناسته کې د بروکسل په نړیوال کانفرانس کې د اوږد مهال پوځي او سیاسي ملاتړ په اړه هم څرګندونې وکړې. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به هم تر لسو ورځو پورې د افغانستان او سیمې په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي، چې د ده په خبره پکې افغانستان ته به د خپلو نورو رالیږونکو پوځیانو او له افغان حکومت سره د خپلو مرستو په اړه به هم جزئیات ولري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مسؤلین وایي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د وسوال مخالفینو په وړاندې په جګړه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي او اړینه ده چې په پرمختللو جنګي وسایلو سنبال شي. د دغه کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه داسې ویل: دی وای اوس هم موږ د پوځي تجهیزاتو لکه مشتر مخ یو په ځانګړي ډول هغه درنی او پرمختللي وسلې چې طالبان لري خو موږ ځواکونه نه لري چې ځای تش دی د ځانګړو ځواکونو زیاتوالی ګټه ورته میږي او درېم باید د هوایي ځواکونو برخې ته پاملرنه وشي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د نورو څلور زره عسکرو په رالېږلو غور کوي او د ناټو له غړو هیوادونو یې غوښتي دي څو شاوخوا 3000 نور عسکر افغانستان ته ولېږي. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي کوشش کوي چې د ځانګړو ځواکونو شمېر دوه برابره کړي او د نورو ځواکونو د روزنې او تجهیز برخې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو کابل.
تاسو ازادي راډیو اورئ. اوس په ورسو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه به واورو.
پیغامونه او ځوابونه.
رحمت الله ریانیم د کابل سیدونکې ګورې زمونږ انګری جمهور اشرف غنی په ښکاره د ډول خپل اعلان وکړو چې مونږ پاکستان صلح نه غواړو، مونږ غواړو چې پاکستان سره صلح وکړو. دا په دې معنی ده چې افغانستان ولسمشر په ښکاره ډول جواب ورکړه چې پاکستان حامد خپل تورریست دی. دا مفکوره په سطح ملي، فراملي او منطقوي او بین المللي په سطح باندې دا خلکو ته ثابت کړه. په دې اړه کې باید امریکا او خپل چې نوې پالیسي ادارت نظر راتلونکي کې اعلانوي باید خپل هغه ټول وضاحت په دې اړه ولري چې مثلا موږ څه کول غواړو، د امریکا د پاکستان په اړه باندې څه فشارونه راوړو، څه تحریمونه راوړو تر څو پاکستان آماده شي دې لپاره که پاک امریکا غواړي چې خپل صلح راوړي په افغانستان کې. د صلح یګانه لاره دا ده چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه چې پاکستان حمید ست تورستان دی او امریکا چې د بزرگترین حمایت کننده د پاکستان دی، نو په دې لاره کولای شي چې پاکستان مجبور کړي د صلح لاره ته.
زمانو تاج احمد د لوګر اوسیدین کې ما او زه مونږه دا غواړو غنه چې په افغانستان کې امریکا چې راغلی د دې لپاره راغلی چې په افغانستان کې امن راوړي. مونږه دا غواړو چې امریکا څنګه چې دوه اده کړې ولاونه دا سه یو کارو کې شنو مقصد د نور بهرانيان زمونږ وطن نه لاس واخلي، که پاکستانيان دي که نور دي که مقصد که عرب ملک ولا دي نور به په دې ملک کې امن راځي.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړي. 0 و 3 4 1 او بهرنی شمیره ده 0 0 4 2 1 1 4 1 15.
تاسو ازادي راډیو اوري. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د دوشنبه په ښار کې سبا غونډه وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې به په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ د تروریستي هلو ځلو د مخنیوي په لارو چارو خبرې وسي. احمد شیبر راپور لري.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده چې په دوشنبه ښار کې سره جرګه شي. په دې درې اړخیزه سرمشیزه کې به پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو خبرې وشي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په اقتصادي برخه کې به د انرژي، ترانسپورت او د درو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو خبرې وشي. د دوشنبه په ښار کې د سیاسي چارو کتونکي سعدي یوسفي د ازادي راډیو تاجک څنګه ته وویل چې د مشانو په دې غونډه کې به تر ډیره د کاسازور پروژې د پلي کېدو پر لارو چارو بحث وشي. د کاساسر پروژې د پلي کېدو د هڅو پر زیاتېدو به خبرې وشي. دا یو ډېره مهمه مسله ده چې د دې له عملي کېدو سره به یوازې د انرژۍ په برخه کې پرمختګ رامنځته نه شي، بلکې د سیمې همغږي به هم ورسره پیاوړې شي. تاکل شوی ده چې د کاساسر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان، افغانستان او پاکستان ته 1300 میگاواټ آبي برېښنا انتقال شي. لشوی موافقه سره سم به 300 میگاواټ برق په افغانستان کې استعمال شي او 1000 میگاواټ به پاکستان ته صادر شي، چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دوشنبه ښار کې به په درې اړخیزه ناسته کې د چهارشنبه پورس د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وشي او دا مسله به وڅېړل شي چې څرنګه کېدای شي چې په سیمه کې د ترهګرو د هڅو پر ضد مبارزه پیاوړې شي. د پاکستان د صدر اعظم د جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکی رسنوی خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه شي. نږدې درې اونۍ مخکې په قزاقستان کې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شانګهای سازمان د غونډې ترڅنګ سره کتلي وو. د شانګهای سازمان په غونډه کې چین ژمنه وکړه چې د کابل، اسلام آباد او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به جوړه کړي. تر دې غونډې نږدې دوې اونۍ وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کابل ته راغی او د کابل او د اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو هڅې وکړې. تمه ده چې د دوشنبې په ښار کې د چهارشنبې د ورځې د غونډې په پای کې د افغانستان، تاجکستان او پاکستان مشران یوه ګډه اعلامیه خپره کړي.
تاسو آزادی رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د کلدارې او شورتپی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د ازبکستان پولیساتي ځواکونه افغان ځوانان چې د امو سند پر څنډو چوپانی کوي او یا هم کب نیونه ترسره کوي، یعنی کبونه نیسي او بیا د هغه هیواد زندانونو ته اچول کیږي. دوی وایي چې تر دې دمه ډیر شمیر ځوانان د ازبکستاني سرحدي پوځیانو لخوا د افغانستان په خاوره کې نیول سوي او تر اوسه پورې یې سرنوشت نه دی معلوم. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور لري.
په بلخ کې د ازبکستان له پولو سره په پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې ازبکستاني پوځیان او نظامي کښتۍ د امو سیند له سواحلو څخه افغان ځوانان د مخدره توکو د قاچاق په تور نیسي او بیا یې زنداني کوي. په بلخ کې د کلدارې او شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له کلونو را په دې خوا د ازبکستان سرحدي پوځیان د امو سیند په سواحلو کې د افغانستان په خاوره کې دننه غیر قانوني او خودسره کړنې ترسره کوي، خو هیڅ قوت یې د مخنیوي توان نه لري. د شورتپې اوسیدونکی محمد نظر وایي چې له لسو کلونو را په دې خوا د بلخ او ازبکستان په مرزي سیمو کې لسګونه ځوانان د ازبکو پوځیانو لخوا د قاچاق په تور نیول شوي او لا یې هم سرنوخت نه دی معلوم. هغه وویل محمد نظر وایي دا کسان اکثرا د امو سیند په سواحلو کې د چوپانۍ او یا هم د بوټو د ټولولو پر مهال د افغانستان په خاوره کې د ازبکو پولیساتو پوځیانو لخوا تښتول شوي او بیا زندانی شوي دي. د کلدار ولسوالۍ یو قومي مشر علامراد وایي چې اکثرا زندانی شوي ځوانان په ابد حبس محکوم دي چې د تاشکند، ترمز او د ازبکستان په نورو زندانونو کې ساتل کیږي. هغه وویل د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم دا مسله تاییدوي او وایي چې د ستونزې د حل په خاطر بنیادي کارونه نه دي ترسره شوي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید ازي راډیو ته وویل چې اکثرا دا ځوانان د افغانستان له خاورې د نباتاتو د ټولولو، چوپانۍ او یا هم د کب نیونې پر مهال د ازبکستان پوځیانو منګولو ته ورلویږي. حدید زیاته کړه
گاهی این مسائل اتفاقات افتاده که اینها از طرف
کل هم داسې پیښ شوی چې تا کسان د ازبکستان سرحدي مسولانو او یا هم د سرتیرو لخوا ځورول شوی دي. کل هم دا ادعا دوی کوي چې زموږ له لوري کسان قاچاق ترسره کوي، خو دا موارد د ازبکستان هیواد او د بلخ ولایت په مرزي سیمو کې ډیر موجود دي او ستونزې ته لا هم رسیدګي نه ده شوې. دا مشکل نه دی حل شوی. تر دې دمخه د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازي راډیو ته ویلي چې د نیول شویو کسانو دقیق امر نه دی روښانه، خو د خوشي کېدو لپاره یې دولت هڅه کوي.
خبری مجله اوري.
تاسو ازادي رادیو اوري. یو افغاني الاصل امریکایي د کډوالو پناغښتونکو کیسې د نیویارک شایر د ټایم سکوير یا میدان تر ورسولې. امان مجددي د نیویارک ټایمز د په نیویارک سکوير یا میدان کې غرفه ایشي او هر څوک کولای سي په ګوشي په اخستلو سره د هغو کډوالو کیسې واوري چې امریکا ته د ورتګ په لار کې ور باندې تیر سوي دي. فریبا ظاهر راپور لري.
که ته هم دا امکان سته چې دا غرفې ډېر ژر له سړکونو ټولې سي، خو دغه افغاني ولسله امریکایي هنرمند غوښتي د دې غرفو په ایښودلو سره د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو ستونزې او کړاوونه خلکو ته ورسوي چې امریکا ته د تګ په لاره کې یې ګاللی دي. دغه څلور غرفې د نیویارک په ټایم سکوير یا میدان کې ایښودل سوي دي. هر لاروی کولی سي ګوشي واخلي، خبرې نسي کولی، خو د کډوالو ثبت سوي کیسې اورېدلی سي او هم کولی سي بیرته خپلې ستونزې او کیسې له کومې پوښتنې پرته ثبت کړي چې امریکا ته د ورتګ په لاره کې ور باندې تیر سوي دي. دا ابتکار افغانی ولس له امریکایي امان مجددي کړی دی. مجددي له لاروین غوړي چې د 15 دقیقو لپاره خپل تجربه او احساس لژباړي پرته ثبت کړي او نورو ته ورسوي. خوشغلی مجددي فرانس پرس خبري اژانس ویلي حتی که تاسو د هغوی په ژبه هم پوه نه سوئ بیا هم کولی سئ د هغه احساس درکړئ. دا هنري پروژه چې یو ثبت سوی کاست دی د نیویارک د اویا تنو اوسیدونکو ثبت سوي کیسې دي چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې به دوام وکړي. امان مجددي د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې پر دې پروژې کار پیل کړ، یعنی مخکې تر دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړي او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو په اړه وینا وکړي. وروسته له هغه چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیل وروسته ولسمشر ټرمپ د یو شمېر عمدتاً اسلامي هېوادونو پر اتباعو بندیز ولګوه، په امریکا کې دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخامخ شو.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجلې لپاره زما له همکار مصطفی صدیقی سره اوسئ. سلام صدیقی صاحب.
سلام.